تاندي تانغي
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو، د خو ټوپک وستا کارا، د خو ځوانانو خون بستا لغاړی وینه. په نننۍ خبرونه کې اوري
منچی یا بو کسپنجی دا گرزایی پا کولین پا سرمانی که آگه ایخی
دا بایی زازه خک کارم دا غیر قانونی کار
دما دا کراچه نه یا برچه واقعش دا اپسی مر نکر
یا زوانه یاسی پا ناقی خبری پا برچه واقع
پا خیخانه که رو قماندانان و زمان که یو تنو واجر
شد ما تا خدای واس را کرده ما تا جی دنیا چه وصلی چی دا میتوره خخولی
ننی وصله بو کسپنجا و چاکونه بلکه ننی وصله قلم ده.
دوستانو زین ځوانانو ته په بوکس پنجه برچه یا چاړه او د ډول ډول وسلو او جاریه وسایلو په ګرځولو ځان خښکاری، خو رفیق زازی د علم او پوهې په برکت د انسانیت تر لوړو پوړی رسیدلی. وسلې دی ورکی شي، تر دې موضوع وړاندې مو د دغه ځوان له فعالیتونو خبرو. زه نورګل شفق یم. ګرو محمد رفیق زازی د پکتیا د اریوب زازی او سیمې د بروالی سنگیو کلی دی، چې اوس په سودان هیواد کې لملګرو ملتونو سره په نړیوال ماموریت مصروف دی. خو څومره په اسانه چې ما دا خبره وکړه، په دومره اسانه د خپل ژوند نه دی بدل کړی. ډیر مشکلات او لوړې ژورې لیدلې دي. د په کوزه پښتونخوا کې د مهاجرت د وختونو کې سره ته کوي چې په هنتون ته بریالی شو، خو اقتصادي ستونزو یې پکې تړلې وي.
اکثره افغانان چې مکتبونه ویلي دي په مهاجرو کمپونو کې ویلي دي. د هغوی د جملې نه یو زوم ستین کیمپ کې درس می ویلې تر ووم ټولګي پورې، بیا غوښنه ورسې بیا زه پیښور ته لاړلم. هلته خوا په نامه لیسې کې د دولسم پورې مې هلته زده کړې وکړلې، کانکور امتحان ورکړلو ته پنځه ته کامیاب شوم. هغه وخت کې 2500 فیس راتللو ټول مصارف زما، خو حتی مشکلات دومره زیات و، اقتصادي مشکلات چې هغه هم زما کورنۍ حمایت نشو کولی، نو بیا ما نه پاتې شو. بیا زه کابل ته راغلم، کابل کې مې امتحان ورکړو کانکور، هلته زه انجینري پنځه ته کامیاب شولم. نه مې شو کولی چې بیا هم زه درس ووایم، چون زمونږ کور کور میجنسی سده کې مونږ اوسېدلو. نو اول ځل مې زما چې کومه وظیفه مې شروع کړل، هغه په چیلنجر انګلیش لینگویج سنټر کې و، پایز د انګلیسي استاد سیمسی مزمې تدریس مې شروع کړلو. خپله مې کمپیوټر زده کړلو، بیا مې خلکو ته کمپیوټر خودلو، هغه کې ټایپنګ رواج و، ټایپنګ مې خلکو ته خودلو.
کله کله قسمت عجیبه چارې کوي. دوستانو، د رفیق زازی بخت یوه ورځ داسې بیداره شو چې بیا کله هم خوب یو نه وړ. دی یوه خاطره را سره شریکوي چې د لومړي ځل لپاره ورته په ملګرو ملتونو کې دنده پیدا شوه.
طالبانو د رژیم د سقوط ته وروسته زه د کابل ته راغلم. په لاره باندې روان وم، په دیوال باندې لیکل شوی و اونسما یونایټډ نیشن سپیشل مشن ان افغانستان. ما د فکر کولو مې کده اوسامه لیکلی ده، خلک مرته ولاړ وو. مې د خلک دلته څنګه ولاړ دي ویلې، دلته نفر په کار دي ډرایورۍ لپاره. ما لاس ورته جي کوي خارجه راوتلو، مې زم ډرایور یم. زه په انګلیسي ورسره واګېدلم، چې نه واګېد انګلیسي ډېره کم خلکو زده وه. خارجه چې ودم لګسې او حیران ونه شو چې مطلب دومره کم عمر کې هلک انګلیسي باندې څنګه وایي. بیا ډرایور هم د دې لپاره دا ډېر جالب وه. نو ما ته وایي چې لایسنس دی وخی، ما ورته مې زه لایسنس نه لرم. ما ته نو څنګه راغلې دلته؟ مې کوم بل اداري کار راکوئ؟ هماغه چې اداري کار بیا راکړلو، هغه کې اون سما په نامه وه. بیا دغې نه وروسته بیا یونما شوله، بیا یونما کې داخل شولم.
دوستان، محمد رفیق زازی په ښه معاش یو ښه ځای کې دنده درلوده، خو بیا هم دې خبرې ته په تشویش و چې د خپلو همزولو په څیر لوړې زده کړې نشي کولی. نو په دوو مختلفو شخصي پوهنتونونو کې درس پیل کړ او د لیسانس تر کچې د ادارې او تجارت په برخه کې زده کړې وکړې. چې سودان ته ورسید، هلته هم د غوښتل چې تر چا کم ونه اوسي. نو څه وکړل؟
ځلته چې لاړلم، بیا مې اکثر زما همکاران چې وو په هغه دفتر کې، هغوی ماسټر لیول باندې وو. په هر دفتر کې چې وم، ما غوښتل مې زه د خپلو همکارانو سره تعلیمي سویه مې باید برابره اوسېږي. تصمیم ونیولو په 2011 کال کې چې زه باید ماسټري هم وکړم او داسې یو پوهنتون یې وکړم چې ریکارډ ولري په ټول دنیا کې. نو بیا مغه و چې ما انګلستان هیواد لیورپول پوهنتون کې مې داخله وکړله. نو هغه پوهنتون ما آنلاین لوستلو، ماسټري مې هم په نړیوال اداره کې وکړله چې په انګلیسي کې ورته ماسټر آف ساينس ان انټرنیشنل مینجمنت وایي. 2016 د ډسمبر په دریمه باندې ما د ماسټرۍ سند واخیستلو.
وطن پرستی هم حد لري. رفیق زازه د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د ګډون، د خلکو تشویق او د خپلې یوې رای د کارولو لپاره له سودان هیواده افغانستان ته راغی او بیرته په مازدیګر خپلې وظیفې ته ستون شو. دیوای
چې څومره د وطن سره لری کیږي همغومره د وطن سره مینه زیاتیږي، زوريږي ډیر زیات د وطن په حالات باندې. نو زه هم همدغه سیمه زه چې کله خپل امیر ته چې روغ درسوتی درخواست ورکوم، هغه نه پوښتنه کوي چې چیرته ضرورت هم چې نو افغانستان ته ځم، چون دوی هلته اکثره خلک په رخصتۍ باندې کله یورپ ته چکر لاړ شي، کله یو ځای، کله بل ځای، کله بل ځای. کنه دوی ماته وایي چې رفیق افغانستان کې خو حالات ډیر خراب دي، نو ته څنګه ځې هلته؟ زه ورته وایم دا خو زما وطن نه، زه خو نشم کولی چې د دې وطن ورته پرېږدم. نو چون همدغه د انتخاباتو مسله وه، سرنوشت تازه مسله وه د افغانستان لپاره، د افغانستان ملت لپاره، نو همدې خطر باندې زه راغلم چې خپله رایه زه وکاروم. دې سره سره باید زه خلک دې ته تشویق کړم چې رایه ورکړي. نو همدا و چې کله مې رایه وکاروله، په مغې ورځ باندې زما واپس پرواز و سودان ته.
اوس ځوانانو ته د پرمختګ ډیر فرصتونه شته، باید د زده کړو د نه کولو لپاره بهانې ونه لټوي. همزولو دا خبره هم رفیق زازه کوي او وایي چې که د شلو او پنځوسو زرو کسانو ترمنځ یو افغان ځوان ځان ځلولی شي، نو بل څوک ولې داسې نشي کولی؟ د ده پیغام اورو.
د ملل متحد نړیوال پوست لپاره هر ویکنسی، هر پوست چې اعلان شي، د شلو زرو نه تر پنځوس زرو نفرو پورې ورته درخواستي ورکوي یو پوست لپاره. تاسو خپله فکر وکړئ چې شلو نه تر پنځوس زرو نفرو یو پوست لپاره درخواستي ورکوي، او یو افغان چې د ماجر په مکتب کې درس ووایي او بیا داسې یو ځای ته لاړ شي، د امکان نه لري خبره ده. خو الحمدلله هدف میخی و چې زه به دا هدف ته ځان رسوم او ځان مې ورسولو. جالبه خبره دا ده چې شارلس ته مونږ پنځه نفر ووتلو، چینایی و، یو امریکن ور سره، یو ورسره د انګلستان هیواد نه و، یو ورسره د رواندا هیواد نه و، چې مونږ آخري لیست ته ووتلو. او دې پنځه واړو نه زه انتخاب شولم. زما د ټولو ځوانانو ته دا پیغام ده چې دوی باید هیڅکله د مشکلاتو څخه یېره ونه کړي، او چې په ژوند کې مشکلات سړی باندې رانه شي، هغه خوشحالۍ نه بیا خوند نشي اخیستلی.
سلام دوستانو، زه شفیق مریدم، تاسو د آزادۍ رادیو نه تاندې سانګ خبرونه وره.
ملګرو، رفیق زازه د خپل کلی گاوند خلکو ته د علم او پوهې په برخه کې اوس یو ښه مثال ګرځېدلې. خو یو شمیر نور ځوانان بیا په څه ډول کارونو کې نورو ته ځان مثال ګرځول غواړي.
زما نوم دی نجیب الله. داسې ځوانان په دې ټولنه کې شته چې تمانچې یا بکسپنجي دا ګرځوي، پکولینې په سر باندې کاږي خي. ځان په دې باندې ډېر مغرور ښکاره کېږي چې معمولي لانجه پیدا کړي، ته واره تمانچه را وباسي یا بکسپنجه را وباسي.
زما نوم ګلالۍ دی او مونږ خیرخانه کې اوسېږو. اوس داسې یو رواج شوی چې ځینې هلکان دا وسله یا چاقو دغه شیان د فیشن په حیث یو هغه ورسره ګرځوي.
نوم مې دلاور، باګرام یم. په باګرام کې ډېر توپک دغسې ډېر خل سره ګرځوي، بې اسناد او بې خو بې باده پرچې ورسره ګرځي چې څه لوسې وسې کوي. بکس پنجې د مخکې وښودلې داسې دي، دا لوفر شانته خلک دي، دا کارونه کوي. دا به زه ښه کارم، دا غیر قانوني کار ده.
زما نوم انور خان علیزی ده، د پروان د ولایت مکریانو کونه کې. یو دوه ځوانانو جنګ وکړ، یو ځوان یاسې په یو ناقي خبرې په برچه واخه، هغه پروت و، بیا پولیس راغه دی ونیوه. راواقب نه خبر نه وروسته خود پکېمانه وي. نو اته کاله، نهه کاله، لس کاله پې قید وخیجي، بیا بندیخانې ته خور مور روانې ټول فامیلې ورو ګله، هلته بیا سر خلاص.
د لوګر اوسیدونکي حاجی محمد اسماعیل یوه جالبه کیسه راته کوي، تاسو ورته غوږ شئ.
یو ځوان دا سر ملګری غویل چې واده ته بلاړو، بیا بم د لرګي د غره واخیستل، دوخاخه غونډه شاید بم بډو وای. نو سه بم خلکو سره ځان واهو چې وزدی وای چې بډه باندې تماشا ده. او ځان بده ته خخ خریدو، او په منځ کې وای چې لاغه مجلس نه بیرته راوتلو، نو امګه د خپل خېټه بم ټوله په دغه باندې زخمی کړي.
دې ته وای شوق، دا خو ټوکی وي. خو که پرختیا هم وصله د زینو لاسته ورشي، نو څه پرې کوي؟ د خوست اوسیدونکو ابراهیم ایمان او د کابل د خیرخانی اوسیدونکو ګلاله وای.
ایمن په کلی کې یو دوا الکان و انډیوالان په نه خبره سره جنگ شوی، ونو د یو خنجر په بسلې وبدلته وحلې و په دا شانه. نو هغه بیچاره ډیر غریب و، په خبرته وړو ډیر رنج ولیدو.
سمو د مخ کې هم په خیرخانه کې دوه قماندانانو زامن چې په ډیره کوچنی خبره دوی په پانتون کې سره لفظي شخړه شي، او دغه خبره ډیره لویه شو چې جګړه وشوه په هغه سیمه کې. یو تن وژل شو چې دغه سپیخې درې رامسته کیږي.
پلویو خارونو خصوصا په کابل کې لذینو خصوصي تلویزیونونو همزولو داسې جنگی لوهلو ټکولو او لمرګ ژوبلې ډک سیریالونه یا ډرامې خپریږي چې د ډیرو پر فکرونو یې منفي اغیز کړي. عبدالکریم د خپلو اولادونو خبره کوي چې د همدغو سیریالونو له برکته پلاستیکي ټوپک او توفنګچو ته نیم ستریږي او لوبې هم تمثیلي شخړې او وژل وي.
ماشومان تو لکه داسې نور شیان دا بیخي توجه نه کوي او دا پلاستیکو ټوپکونه او دا تماچې اخلي په همدې خوشحالیږي چې ټوپک ورکي او بیا د دوی لوب ته ګوره. د سیدي پارټي پارټي شي وروره نیمایا خوسي نیمایي دی خوسي. زما خو د څه کرکه کیږي. زه غواړم دا وسله اصلا وجود نه لري، یعنی هیڅ اثر نه وي.
ملګرو خبره د لوبو د وسایلو شوه. په کابل کې د پل خشتي جماعت مخې ته په کراچۍ چایو کې ډول ډول شړې یا برچی بوکس پنجي او نقلي توفنګچی خرڅيږي. د همدې توکو یو خرڅون کې یار محمد وای
برچی خو ځوانان زاتر اخلي شوقي مخلزین خلک کور د پاره مخلي دلته د فراره او کې یو چا جنگ کړه او راغه د مات کراچۍ نه یو برچا واغست او سیمر نکړه او زور سوارانه خپل برچم ته نه واغست وا جوز په جنگ کې چاکو د ما او برچا د ما چې زه پکې گیر نشم.
خو د کورنۍ چار وزارت د ویاند مرستيال نجیب دانش په خبره را دوی په ځینو دلایلو د ټولو جاری وسایلو خرڅلاو نشي منه کولای. د همدار ازوای چې هر ورځ د کابل ښار له مختلفو سیمو ګڼ هغه کوڅه ډبه کسان راټولوي چې نور زوروي. ښاغلی دانش زیاتوي
اگر ما بگوییم که در کل امیم وسایل جاری حرکی مثل کار دست چاقوس
در طول جاری ها وسایلو لکه چاقو، قیچی و دنور خرسلاو مونگ نشو منه کوله. زکا دا در کورانه و لزرورتونو چخه دی خو بکس پنجی او نور برچی یه غط چڑی مونگ منه کردی. پخواد در کابل پاول او دویم حوزه که خرسی دلی تری را طول مکره خو کلی و زوان سرا بکس پنجا او یه برچه نیولکیگی نو هغه جرم حسابیږي. او بل دا کچری یو ځوان سره د کوم بل چا لیسانس لرونکی وسله نیول کیږي نو دواړه قضایي ارګانونو ته معرفي کیږي، ځکه چې هیڅ دویم کس باید د چا له داسې وسلې استفاده ونه کړي.
کاش وسلې نه وای. که خدای مکړه جنگ وای نو د سوک څپېړې جنگ به وو، یو دوه ورځې مراورتو به وو او بیا به ملګرتیا و. داسې څه دوستانو حاجی اسماعیل د یوې ممثلې له خبرو را نقلوي.
کله کله انسان غوسه دومره په غالبه کېږي چې خپل ځان نشي کره کنټرولولی. نو که چیرې وسله له یو چا سره موجوده وي په همغه ساعت کې هغه مثلا یو څوک پیولي، زخمي کوي، وژني، خو وروسته دی بیا په دې خبره باندې پښیمانه وي. د پاکستان یوه ممثلې یو ورځ په تلویزیون کې یوه خبره کوله، دما ډېره خوښه شوه. هغې ویلې چې یاره که ماته خدای وسره کړی و ماته د دنیا څه وسلې چې دا مې ټولې خښولې، ځکه د سوک څپېړې جنګ به یو ساعت مم جنګ سره کړی و، کېدای شي وانو بل ورځ بل ځنه کال باد خو بسر خلاصي وو. نو دا د ماده پر ډیر یو غټ پیغام ده.
داسې غاړه غټه خيو نن بيو صبر بنيو.
د ټولنیزو چارو کارشناس او ژورنالیست عاشق الله یعقوب وایي چې د وسلو ګرځول له پخوا راهیسې د ځان د دفاع لپاره رواج شوی وو، خو اوس یې ځینې کسان په منفي ډول کاروي. ځوانانو ته وایي چې اوسنۍ وسله ټوپک نه بلکې شغل یعقوب وای
د وسلې استعمال باید قانوني وي، د وسلې استعمال باید انحصار وي د دولت، نه د اشخاصو د افرادو په لاس کې. نننۍ وسله توپک، تمانچه، نننۍ وسله بکس پنجه او چاقو نه، بلکې نننۍ وسله قلم ده، نننۍ وسله کتاب ده، نننۍ وسله کمپیوټر ده، انټرنیټ ده. له دې لارې باید د ځوانان خپل استعداد نندارې ته وړاندې کړي، نه له منفي لارو نه. دا نه په پخوا کې ښه پایله درلوده، نه به له دې وروسته ولري.
همزولو نو اوس خوښ استاسې چې په کومه وسله ځان سنگارول غواړئ؟ ښه نو تاندې څانګې پر فیسبوک پیدا کړئ او د خپرونې په اړه که غواړئ نو نظر راته پرېږدئ. پته ده facebook.com/تاندې څانګې. زما پر دې برېښنالیک پته هم خپل پیغامونه رالیږلی شئ. شفق@rfer.org. د خدای پامان.